څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د حکومت جګپوړی پلاوی چې تمه ده سبا د سولې په خبرو کې له طالبانو سره برخه واخلي له کابله دوحې ته روان شو. د دې خبرو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته در سره شریکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي دوه کې د افغانانو خبرې به تاریخي خو سختې وي. د ایران په اصفهان کې د دریو افغان ماشومانو جسدونه موندل شوي او هند او چین پر پوله د راولاړو شوو اختلافونو د هواري خبره کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې تاریخي خو په ورته وخت کې ستونزمنې یادې کړې. مایک پامپیو د هیته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبرې اعلانو ته وویل چې سبا په دې خبرو کې ګډون کوي.
تمه لرو چې د شنبې په سهار په دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره افغانان د خبرو د میز تر شا ووینو. د دوی خبرې به چې څنګه د هیواد چارې مخته بوسي ممکن سختې وي.
د افغانستان د پخلاینې عالي شورا ویلي افغان پلاوی نن دوهې ته رسیږي. طالبانو هم له خپل اړخه د خبرو پیل ته چمتووالی اعلان کړی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي د دوی هغه شپږ تنه زندانیان چې پر خوشي کېدو یې فرانسې او استرالیا نیوکې درلودې دوهې ته ورسېدلی دي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل سی یو شمیر سرتیری وساتي. د ده په ټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پوځ پورې تړلې سټار ان سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. بایدن ویلی دای د غښتون کې دی چې د 1.5 تر 2000 شاوخوا پورې عسكر د هیوادونو کې پریږدي. خدا شمیر مشخص کړی نه دی چې هر یو هیواد کې څومره سرتیرو ته اړتیا شته. د ایران په اصفهان ښار کې چارواکو ویلی د غلطه د دریو لا درکشو افغانانو افغان ماشومانو جسدونه پیدا شوی. بی بی سی فارسی د اصفهان د شاهین شهر د سرانوال نصرالدین صالحی په حواله ویلي چې دغه درې جسدونه د کرنیزو اوبو په یو کانال کې پیدا شوی. تیر ورځو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په اصفهان کې څلور افغان ماشومان چې و تر 12 کلونو پورې عمرونه لري ورک شوي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې موندل شوي جسدونه یې عدلي طب ته لیږدولي او د څلورم ماشوم د موندنې هڅې هم روانې دي. په تهران کې د افغانستان سفارتونه غوښتل چې په دې اړه تبصره وکړي خو وی ویل چې بهرنۍ چارو وزارت د معلوماتو له بشپړولو وروسته جزئیات شریکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په خوست کې د تیرې شپې 14 د ملي اردو د یو منصوب د واده په مراسمو کې شوې ده. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي له چاودېدونکو توکو ډک موټر سایکل په 14 کې دوه سرتیری او دوه ملکیان وژل شوي او 12 ملکیان ټپیان شوي دي. پېښه د مرکز اړوند څلورنا سیمه کې شوې چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. هند او چین د خپل منځي جګړې د مخنیوي په هدف پر پوله د راولاړو شوو اختلافونو د هواري خبره کړې. د هوکړه نن د سپتمبر په 11مه د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شانکر او چینایي سیال وانګي ترمنځ په مسکو کې لاسلیک شوه. په یوه ګډه اعلامیه کې راغلي د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په دې سرحدي سیمه کې د اختلافونو د هواري هوکړه کړې او منلې ده چې د دې ناندریو دوام د هیڅ لوري په ګټه نه دی. اعلامیه کې راغلي چې د بحراني حالت د ښه کېدو په هدف سیاسي او پوځي هڅې هم ترسره شوي. د راپورونو له مخې د مسکو تر غونډې مخکې د هند او چین ترمنځ تېره اونۍ اختلافونه زیات شوي وو. دواړو هیوادونو یو پر بل پر پوځي اقدام تورنوي. دغو هیوادونو چې اټومي وسلې هم لري سرحدي سیمو کې نښتې کړي خو تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او د امریکا متحده ایالات نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي. دغه مراسم د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ټاکنیز سیال جو بایدن به یې په بیلابیلو وختونو کې په پنسلوانیا کې د دغه پیښې د قربانیانو د یادې وڅلي ته ورشي. په نیویارک کې هم د کرونا ویروس د مخنیوي د تدابیرو له کبله د یاد دغه مراسم په جلا جلا ډول ترسره کیږي. پر امریکا د 2001 کال شوو دغو برید بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان هغه مهال وژل شول چې په نیویارک کې د سوداګرۍ پر دوو برجونو بریدونه وشول او ونړیدل. دا پر امریکا تر ټولو لوی ترهګریز برید و چې وروسته یې بیا له امله امریکا پر افغانستان او عراق بریدونه هم وکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانانو د سولې خبرې به اسانه نه وي. همدا خبره مې د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانکزي سره شریکه کړه.
دواړو خواوو ته دا په کار ده چې تنازل وکړي، ولې که درېمګړی په دې کې رامنځته کېږي چې دا قیمت افغانان ورکوي، هغه په دې معنی ورکوي چې هغوی بیا خپلې منافع او ګټې پلټي.
د مصالحې د عالي شورا ویان له طالبانو د افغان پلاوي د غوښتنې په اړه وایي.
از مونږ تمه توقع دا چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربان په اړه یو توافق ورسی وو چې د افغانستان خلک لیدل قضا لري.
په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایدن څرګندونې هم لرو چې وایي که بریالی شي یو شمېر امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پرېږدي. له بروکسله د ناټو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره پریکړه دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به تر 2024 کاله دوام ورکړي. نن د سپتمبر 11 ده، پر امریکا د القاعده د بریدونو 19 کاله پوره شول. د ولسمشر غني ویاند وایي
دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کاله کېږي ادامه لري او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي.
د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره قطر ته ولاړ. د سولې د خبرو لپاره له دې هیئت سره په دې سفر کې د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم ملتیا کوي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې عالي شورا هیله مند ده چې په دې پړاو خبرو کې به پر اوربند هوکړه وشي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
بلاخره لوګ د ځند وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته روان شو. له مرکچی پلاوی سره په دې سفر کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شته. د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم د دې پلاوی سره ملې دي. د سفر له پیل سره سم د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس وای پر ټولو موضوعاتو بحث شوی او بشپړ چمتووالی نیول شوی. د دې شورا ویان فریدون خوزون د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په دې پړاو مذاکراتو کې به پر اوربند هوکړه وشي.
از مونږ تمه توقع دا چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربان په اړه یو توافق ورسیږو چې د افغانستان خلک لیدل قضا لري او هیله مو دا ده چې په کومو مسایلو باندې چل د بحثي ښه پرمختګونه ولرو.
په ورته وخت کې د حکومت د مرکچی پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور وایي طالبانو سره په خبرو کې به دې ډلې ته ووایي چې د زور له لارې بریالی کېدای نه شي.
موږ زو څو طالبانو ته وایو چې تاسو د زور لارې بریالي کیدای نشئ. افغانستان د ټولو کور دی، د پخلاینې او مشارکت لپاره زمینه برابر ده. راځئ خپل سنځه د خبرو لارې حل کړو.
طالبانو هم په خپل خبره کړې اعلامیه کې د خبرو پیل ته چمتووالی خودلې. د دې لپاره خپل اعلامیه کې لیکلي دوی د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د خپل ګډون چمتووالی اعلانوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري کې د شوې هوکړې یو برخه بین الافغاني مذاکرات دي چې باید د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل شوی وای، خو طالبانو د دې خبرو پیل د خپلو 15,000 زندانیانو په ازادۍ پورې مشروط کړ چې بل اخر یې حکومت ټول بندیان آزاد کړل. امریکا هم له دې خبرو ملاتړ کړی. ولسمشر ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې دا یو تاریخي ورځ بللې، بلکې وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د بین الافغاني خبرو د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په قطر کې سبا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. مایک پومپیو وایي افغانستان کې صفر ته د امریکایي سرتیرو راکمول به په دې پورې تړلې وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي. پومپیو د افغانانو ترمنځ د شنبې په ورځ پیلېدونکې خبرې سخته بللې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی دی. بلخوا په بروکسل کې د ناټو یو ویاند هم ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د ناټو سرتیرو وتل به په شرایطو پورې تړلې وي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې خبرې به احتمالا لنجمنې وي، خو دا د افغانانو لپاره د لسیزو جګړو وروسته سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. مایک پمپیو دا خبرې د جمعې په ورځ قطر ته په لاره وکړې، چیرې چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمن په دوحه کې د سولې خبرې پیل شي. د نوموړي په وینا د دې خبرو پیل تر هغه زیات وخت ونیو چې دی د فبروري د 9 نیټې را وروسته هیله درلوده. د فبروري په 9 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. پامپیو زیاته کړه سره له دې د تمه لري چې د شنبې د ورځې سهار به نږدې 2 لسیزو کې لومړی ځل وي چې افغانان خپلو کې د خبرو میز ته کښېني او هغه څه ته چمتو کیږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به لنجمن بحثونه وي. دا پامپیو په وینا د افغانانو دا بحثونه به په دې وي چې افغانان خپل هیواد څنګه مخته بوسي، تاوتریخوالی راکم کړي او هغه څه وکړي چې افغانان یې غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا دوی دي چې باید پیدا کړي چې هیواد څنګه مخته ولاړ شي او د ټولو افغانانو لپاره د ښه ژوند شرایط برابر کړي. پامپیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول به په دې پورې تړلی وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي.
طالبانو یو لړژمنې کړې دي، موږ پوره تمه لرو چې دوی به پرې عمل وکړي. زموږ دا ژمنه چې افغانستان کې به د سرتیرو شمیر صفر ته راکموو په دې پورې تړلې چې هغوی د هوکړې سره سم خپلې ژمنې پر ځای کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو د ګډوډونکو په اړه خبرداری ورکړ او په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ته اشاره وکړه چې پکې وروستۍ پیښه د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح برید و چې هغه ترې روغ ووت. بلخوا په بروکسل کې د ناټو سازمان مرستیال ویان هم نن له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانانو ترمنځ د سولې پیلیدونکو خبرو ته هیله مندي وښوده. پیرس کازالت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې به د ناټو پوځي حضور په شرایطو پورې تړلی وي. که چیرې طالبان هغه ژمنې چې د امریکا سره یې د فبروري د 9 نیټې په لاسلیک کړې هوکړه کې کړي عملي کړي، د ډونالډ ټرمپ ادارې ژمنه کړې چې د راتلونکي میلادي کال تر نمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر صفر ته راکم کړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په وینا واوریدل چې په دوحه کې به د افغان سولې پیلیدونکې خبرې سخته وي. موضوع مې د حقوقو او سیاسي علومو د پنجل استاد نصرالله ستانکزی سره شریکه کړه. ښاغلی ستانکزی هم په دې باور دی چې دا خبرې به اسانه نه وي.
به کوم اجندا باندې باید بحث وشي، چون دلته کې به ساده نوي یو داره چې د نظام جوړښت، یعنی په دې مانا چې طالبان به د خپل ایدولوژۍ مطابق او د خپل فکر مطابق او د هغه څه لپاره چې مبارزه کړې ده، امارات یا د امارات مدلې او نظام به غواړي، او له بلې خوا نه به د افغانستان دولت مذاکره کوونکی ډلی به طبیعتا جمهوریت او اساسي قانون دا بحث غواړي. یا اساسي قانون د تعدیل مثلا څه ښایي دواړه خواړه تعدیل وکړي، اما په ماهیوي لحاظ د قانون هغه اصلي ټکي بله عمده خبره به دای طالبان لکه چې وایي چې د افغانستان موجوده دولت په رسمیت نه پېژني، نو که دغه ټکی هم ټینګ شي بیا به دا تلق وي چې دا حکومت یو خوا ته لاړ شي او محکت حکومت دی راشي، او له بلې خوا نه د هغه اساسي حقوق چې په لیبرال ډیموکراسۍ کې وجود لري او د ډیموکراسۍ مسایل طالبان به نور تعبیرونه لري. بل د اختلاف ټکی به دای خپله طالبان خپل حضور په نظام کې څنګه ویني، یعنې خپل افراد څنګه په حکومت کې داخلول غواړي.
تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړه، د ډیر مهم ټکی د اختلاف ممکن دا وي چې طالب حکومت نه مني او حکومت طالب نه مني. که چیرته دغه فاصله د دواړو لوریو ترمنځ پراخه وي لکه څرنګه چې ښکاري یا تاسو وایست، بیا نو فکر نه کوئ چې ممکن درېمګړي ته ضرورت شي چې دوی دواړه سره نږدې کړي؟
ښایي داسې هم شي، اما زه فکر کوم چې د دواړو خواوو ته دا په کار ده چې تنازل وکړي، ولې که درېمګړی په دې کې رامنځته کېږي طبیعتا یا د سیمې هېوادونه دي یا د ناټو هېوادونه دي یا امریکا ده یا عربي هېوادونه دي، چې د دا قیمت افغانان ورکوي، هغه په دې معنی ورکوي چې هغوی بیا خپلې منافع او ګټې پکې لټوي. اما په هر صورت ښایي چې داسې وي چې درېمګړی پکې راداخل شي یا درېمګړی کره رامطرح شي، دا به یوه لویه اشتباه وي، ځکه چې په بوند کې افغانان سره جوړ نه شول شل کاله مخکې تر هغو چې بیا نورو په دې مداخله وکړي او نسخه یې ورکړه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړی ده چې د ټولو پوځیانو وتل یعنی د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د طالبانو له ژمنو سره ارتباط لري. دا خبر یو ډول د شک په سترګه د طالبانو ژمنو ته د کتلو په معنا نه ده.
استراتیژیک لحاظ وارد به سیمه که مستقیم یا حداقل استخباراتی هجوم بروی نو در یا مسئله دل بل خوانه نکه چه ویلکی وار وار ویلسی ویلی چه طالبان ناتروزی باریم لزینو برانه یا گروپون پخصوص به القایده سرخ فر لوابط میده کتگری و دیم ابناغن در علی شرادی چه امریکایان طالبان تو رسی
د دې ټول خبرو سره افغانان ډیره هیله لري لدی مذاکراتو. ستاسو په باور هیله باید څومره وي تر څه حده پوري؟
د افغانان هیله پیژاندي افغانان حق لري چې سیاسي وحیده هم ولري. د ما باور به دا وي چې بل اخره د مذاکرات حتما یو نتیجه ورکړي، اما د ما غوښتنې به باور ولري چې د افغانستان اولیا ګټي او اولیا منافع باید پانته ونیسي.
له شغل سانګزي څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایدن څرګندونې لرو چې وایي که بریالی شي یو شمېر امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پرېږدي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن وایي که د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ په ټاکنو کې بریالی شو په افغانستان او عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. بایدن وایي په دواړو هیوادونو کې د ځواکونو د کمېدا ملاتړ کوي، خو په دې هیوادونو کې لا هم د تروریزم خطر شته. د افغانستان په اړه د بایدن دریس د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریس ته ورته دی. ټرمپ هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. د دې موضوع نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د ولسمشۍ کاندید جو بایدن وایي که په انتخاباتو کې بریالی شو په افغانستان او عراق کې به لږ شمېر امریکایي پوځیان وساتي چې په دواړو جنګ ځپلیو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. بایدن وویل په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمېر د کمېدا ملاتړ کوي، خو هلته ستونزې شته، باید لا هم د تروریزم او داعش له درکه اندېښنه ولري. بایدن دا خبرې د امریکا د پوځ له ورځپاڼې سټارز اند سټرایپ سره په تلیفوني مرکه کې وکړې چې پرون خبرې شوې. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼه وایي چې د امریکا له اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې هم د مرکې غوښتنه کړې ده. جو بایدن په دې مرکه کې ویلي فکر کوي چې د ځواکونو د کمولو په اړه د تناسب د رعایتولو لپاره پکار ده چې له خپلو متحدانو سره همغږي وکړي. د ده په باور له 1.5 تر 2000 پورې ځواکونه کافی دي. د په دې اړه چې د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر څومره وي څه ونه ویل. بایدن دا هم وویل چې د پوځ له لارې باید د هغو هیوادونو په سیاسي چارو کې مداخله ونه شي چې ځواکونه ور استول شوي. پنټاګون د رواني اونۍ په پایل کې ویلي وو چې په عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر روانه میاشت له 5000 څخه 3000 ته رالږ شي. ترامپ ویلی چې له افغانستان څخه به د نومبر تر درېمې پورې چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو ورځ ده په دې هیواد کې د موجودو 8600 سرتیرو شمېر 4000 یا 5000 ته راکم کړي. ترامپ ویلی چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه به چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته په افغانستان کې پیل شوه پای ته ورسوي. بایدن وویل چې د روسیې او چین په شان هیوادونو له لوري د بالقوه ګواښونو په وړاندې به د امریکا دفاعي بودیجه کمه نه کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن وایي که د نومبر د درېمې نیټې په انتخاباتو کې بریالی شي یو شمېر ځواکونه به په افغانستان کې پرېږدي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې له بروکسله د ناټو له یوه ویان سره شغېدلی یو چې وایي د اوس لپاره د ناټو پریکړه دا ده چې تر 2040 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې خبري پیل شي. د یو شمېر افغانانو څرګندونې اورو چې د دې خبرو په ارتباط څه وایي او څه هیلې ورته لري.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله اتیاب خانم د کندهار ولایت میوند ولسوالی نه ډیر زیات خوشاله د افغانستان د ولسمشر د پریکړې سره سم د طالبان څلور سوه بندیان له زندانونو څخه نې خلاص ول. اوس نو موږ هیله د طالبان څخه نې ډېره هیله کوو چې ژر تر ژره وربند یا هم ورکام وکړي چې د سولې خبرې په وربند کې وشي. داسې نه چې هلته خبرې شروع وي او دلته جنګ هم افغانستان پر خلکو باندې بیا هم شروع وي وربند نه وي. نو د طالبان څخه مې هیله دغه ده چې وربند نور وکړي جنګ بس کړي. هغه کومه خبره چې د دوی دغه وغه د بندیانو بند چې دوی ول بندیان دي نو هغه ښه بانه یې هم نور له نظر څخه نه ولاړه. هیله دې نه کوو چې وربند ژر تر ژره وي.
محمد پرتیس هم د کندهار د ولایت نشاره څخه خبرې کوم چې د مدرسو ته څه پاملرنه وشي د استادان په سبقان کې غیر حاضري او قضایي ورنه چې ځکه چې زموږ وخت هم را بیا ځای کې موږ چې مسافر خلک باید موږ وخت بیا ځای کې نه کې وسله
بس موږ دغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالي چې د ډېرې وچکالۍ ځپلې ده خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیشنهاد نورو مقاماتو ته تاسو ورسوئ چې د یښه داسې دی چې د کسان وبام نه پکښې پیدا کېږي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دلته یو بند دی د فرهاد په نامه چې دغه بند وتړه شي دغه د نوزاد ولسوالي به جوړه شي او د اوبو مشکل به حل شي. مننه جوړ اوسئ خدای په امان.
الو زه یو ګل زمان خبرې کوم د میوان پولیسوالۍ کې په سات حوج سره چېدلی وي هغه شخص سپارو دی هغه د کاشاک د لارې دي دا ولې ګمرک ته نه ځي چې محصول شي او بیا هغه پیسې چې دي د هر موټروانه څه پیسې اخلي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د یو شمېر نور اوریدونکو څرګندونې هم سره اورو چې دوی په خاص ډول د سولې په باره کې ژغېدلې دي.
بین الافغاني مذاکراتو د پایل تو د هر کلی کو په دې هیله چې دغه مذاکرات په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. غوښتنه مو ده چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید په دې مذاکراتو کې خوندي وساتل شي. په یو برخه کې مو اندېښنه دا ده چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې ځینې کړۍ او هیوادونه بین الافغاني مذاکراتو کې ستونزې جوړې کړي او د سولې شته فرصتونه له منځه لاړ شي.
موږ تر دغه حده د جګړو څخه تر دغه حده رسېدلي چې نور نو تر پسې راغلي یو مړې شي دا کونډیان ټوله یعنې موږ چې څه دي څه مشکلات هغه موږ سره سه موږ دومره خوشحاله یو دومره خوشحاله یو چې یعنی بیخي حاجه نسته. د خدای چې خوشحاله یو سبا د خبرې پیلېږي. نو هیله مو دا د دې څخه چې تر ګټو تر شخصي ګټو چې د مثلا دوه طرفو نه څخه شخصي ګټو چې او د موږ خوشحالي لاهو نه کې موږ بیخي زیات خوشحاله یو.
ډیر خوشحاله یم چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات پیلېږي سبا د خیره. نو ټولو افغانانو ته په شکل مبارکي وایم او خدای پاک څخه ډیر امیدوار یم چې دغه پروسه په بشپړه توګه په ښه شایسته خبرو او په ښه پریکړو سره سرته ورسیږي.
که چېرته سوله صادقانه کار وشي سولې ته نو ډېر زر به موږ سولې ته ورسېږو او که چېرته د نورو ګاونډي او غیر ګاونډي ممالکو اهداف په سوله کې شریک شو نو ناممکنه ده سوله. او د دواړو غواړونه زموږ خاص دا ده چې دوی دې په داسې او شان د ورورولۍ په فضا کې جنګ سرته رسېدلی ده او د جنګ په جنګیالیو په شکل نه د ورونو په شکل د دوی سره کښېني او دغه سولې ته د صادقانه کار وکړي.
سبا چې د افغان حکومت او د طالبانو وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي نو دا باید لس کاله مخکې سوی وای دا باید شل کاله مخکې سوی وای. موږ نن دومره خوشحاله یو د سبا ورځ لپاره چې بیخي په ځان کې او په کالو کې نه جایېږي او دا ډېره د خوشحالۍ ځای ده چې په افغانستان کې د سولې او خبرې روانې سوی ده او من راسي موږ ډېر خوشحاله یو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمانو بلدینګ او سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
تشنه اسمان لاندې پروګرام سبا د کابل په وخت دوه بجې شروع کیږي. په دې پروګرام کې د افغان سولې په ارتباط خبرې کوو. ټاکل شوې ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په دې خبرو کې برخه واخلي. تشنه اسمان لاندې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې یا د ټلیفون له لارې برخه واخلي، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي، او د سولې د خبرو په ارتباط کوم نظر لري هغه هم د ازادي راډیو له لارې زموږ له نورو اورېدونکو سره شریک کړي، او له خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې مو دي 0909203540، بل شمیره د 0908225، او نړیواله شمیره مو ده 00420221240501. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې تشنه اسمان لاندې کې سبا دوه بجې برخه واخلي، او د افغان سولې په ارتباط دغه بحث واوري. یو بله یادونه وکم چې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ناټو لویان سره شخېدلی یو. د ناټو عمومي منشي د پنجشنبې په ورځ وروسته له دې چې افغان حکومت او طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه وټاکله، د دې خبرو هرکلی وکړ. ین ستولتنبرګ په ټویټر په یو بیان کې له ټولو اړخونو غوښتنه کړې چې له دې تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د ناټو ویان له بروکسل ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناټو د اوس لپاره دا پلان لري چې تر 2024 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي. د دې مرکې تفصیل وړاندې له 4:30 وروسته په خبرونه کې اورېدلی شي. او یو بله یادونه وکم چې نن د نړۍ د تاریخ لپاره یوه ډېره مهمه ورځ ده. د سپتمبر د 12 نیټې ورځ ده چې 19 کاله مخکې تر دې په امریکا د القاعده شبکې لخوا بریدونه وشول. د سپتمبر د 12 پیښې اثرات پر افغانستان څه دي، د افغانستان پر ټولنې باندې د دې اثرات څه دي، او ناټو به څه وکړي د دې پیښو په ارتباط. له دې وروسته چې د سولې خبرې هم پیل شوي دي، په دې ارتباط هم وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ. خو اوس تاسو یې سمیسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
جانان مینوال د هلمند لنادلی ولسوالی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي باید اوربند اعلان شي. نصیب ساقسیل هلمند لیکي له طالبان ورونو هیله کوم چې نور خند د سولې په خبرو کې جوړ نکړي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي سبانه یو خبرو ته د مثبت پیل په تمه يم. یو بل اوریدونکی چې نومې نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي خدای دې وکړي چې افغان حکومت او طالبان ژر تر ژره د سولې په خبرو کې یوې نتیجې ته ورسیږي. یو اوریدونکی پاتون لکندهار لیکي سوله نشته او د هلمند نه دی. قاری محمد نبی مینوال د هلمند لنا دلیل کې په هلمند کې شمیر د وخانی تر وخت رښتې وی، البته له سولې ورې خواته بلې موضوع ته اشاره کړې ده. عبد الله پر استول پیغام کې لیکلي دي زه بین الافغاني خبرو ته ډیر خوشاله يم. خان محمد اسلامیار د هلمند لنا دلیل کې کړه سولې په خبرو کې امریکا، پاکستان او ایران لاسوهنه ونه کړي، نو دا خبرې به شر یو نتیجه ورکړي. حمیده غنمرنګ د غزنی نه پر استول اسمس کې لیکي موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته زیات خوشبینه نه یو، ځکه په طالبانو کې وروسته له هغه تغیرات راغلل د دوی په پلاوي کې چې پاکستان ته سفر وکړ. یو شمیر نور اوریدونکو هم په نورو موضوعاتو اس ام اسونه راستولی دي. مثلا عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د لوګر درویش کلي ته اته میاشتې وشوې چې د برق پای راغلی دي خو برق درک نه لري. اتل زابل بیا لیکي طالبان باید په دې پوه شي چې افغانان نور د سولې په نامه په ځان د پردیو پروژې نشي منلی. او یو اوریدونکی عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې د سولې خبرو ته اشاره کوي خو ورلمه خوایي سبانی د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې سر لنن هم افغان حکومت او هم طالبان اوربند اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په بروکسل کې د ناټو لویان سره شخېدلی یو، او دا موضوع مو سره شریکه کړې ده چې ناټو به د سولې له خبرو وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت څنګه مختبیا، یعنی د غوث ملاتړ د ماموریت برخلیک په څه شي. په دې اړه وړاندې په تفصیل مرکه لرو، خو سلور بچی او دیش تک خیدی لند خبرون لاسدالله لودین چخور.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې تاریخي خو په ورته وخت کې ستونزمنې یادې کړې. مایک پامپیو دوهې ته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي چې سبا په دې خبرو کې ګډون کوي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمېر سرتیري وساتي. د ده په ټکو دغه سرتیري به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزې کې مرسته کوي. د ایران په اصفهان ښار کې چارواکو ویلي دغلته د دریو لا درکه شوو افغان ماشومانو جسدونه موندل شوي. بی بی سی فارسی د اصفهان د شاهنشهر د سرنوال په حواله ویلي چې دغه درې جسدونه د کرنیزو اوبو په یوه کانال کې موندل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په خوست کې د تېرې شپې چاودنه د ملي اردو د یوه منصوب د واده په مراسمو کې شوې چې لږ تر لږه دوه د ملي اردو سرتیري پکې وژل شوي، دوه ملکیان پکې وژل شوي او دولس ملکیان ټپیان دي. هند او چین د خپلمنځي جګړې د مخنیوي په هدف په دې پوله د راولاړو شویو اختلافاتو د هواري خبره وکړه. په دې هدف نن د سپتمبر په 11مه د هند د بهرنی چارو وزیر اس جی شنکر او چینایي سیال وانګي ترمنځ په مسکو کې هوکړه لاسلیک شوه. او امریکا نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي.
د سپتمبر د یولسمې نیټې د نولسم کال په اړه وړاندې په تفصیل راپورونه لرو. یوه دا موضوع پکې څیړل شوې ده. په یوه راپور کې چې آیا القاعده وسله واله ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده، همداراز دا موضوع مو هم په یو تفصیلي راپور کې څیړلې ده چې په افغانستان کې د امریکا 19 کلن پوځي حضور په څه معنا و. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته ورشو، میدان وردګ ته ورسو. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې اړمنو کورنیو ته سمې نه دي رسېدلې. نږدې 12 ورځې مخکې د میدان وردګ په یو شمېر ولسوالیو کې سیلونه وبهېدل. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګ ولایت د څه کم 6000 سیلاب ځپلو کورنۍ په نوم راغلي مرسته، خو د دغه ولایت یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده ورکول سوې. دوی تور پورې کوي چې د سیلاب ځپلو په نوم راغلي مرستې مسؤلینو خپلو خپلوانو ته ورکړي دي. پنځه ویشت کلن میرزا ولی د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. په تیرو سیلابونو کې ورته زیات مالي زیانونه رسېدلي دي. وایي تر دې دمه ورسره د هیڅ بنسټ له لورې مرسته نه ده سوې.
دغه کومکونه چې د موږ ولایت رسي هلته د ولسوالانو د بعض اشخاصو په مابین تقسیمېږي. نو غواړم چې دغه کومکونه راشي او په همدغو ساحو باندې تقسیم شي.
دا یوازې میرزا ولی نه دی چې د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي، بلکې د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي. مومن چې د چاکو ولسوالۍ د مندوخیلو کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
سیلی رای چه می زمد پکر سیلی رای چه می زمد پکرائی بدره بجه ما خورا ور کلی غط واره پا دو که آقا شو وش هیچ سنور نلارم داغه دا می امین وش دوغنا بیوشه دا واخلم زمای بپیتیر کم دا چک کشده ما داغه دا کم شو.
نیشدی دول سرزی وراندی دا میدان ورده گولایت پچک سید آباد دا میرداد نرخ او جغتو لسوالی که دا سی سیلابون راغله چی دا راپورون پاساس پا تیرو چلیوشتو کلونه که ساری نلیدن که دا د ولایتي چارواکو په خبره دغه سیلابونو درې ښځې ووژلې، 6 تنه یې ټپیان کړه، 9 کورونه یې ویجاړ کړه او دغه راز د کوچیانو او ځایي خلکو 300 هم له منځه یوړې او زرګونه کرنیزې ځمکې او باغونه یې هم تخریب کړه. د میدان وردګو ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دغه ولایت کې تر څه کم 6000 زیاتو کورنیو سره د افغان دولت او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو له لورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو ژمنې سوي چې اوس هم د ویچ لړۍ روانه ده. د دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریفزی وای د 15000 کورنۍ سره پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت کړي د 400 کورنۍ سره د افغان سری میاشتې له لورې سوې ده د 1500 کورنۍ سره د خان محمد ملي سوداګر له لورې سوې ده او د غراز د څه باندې 1500 کورنۍ سره د یو شمیر نورو نړیوالو موسسو له لورې هم مرستې سوي دي بل خوا بیا د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د څو مرستو په اړه هم خلک شکایت لري او وایي چې شفافې نه دي په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې د یو شمیر خیریه بنسټونو شوي مرستې شفافې نه دي او مسؤلین یې د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د طالبانو پر خپلوانو ویشي د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د سری میاشتې او نورو موسساتو لخوا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ویشل سوي دي
وبای چې د سری میاشتې کومک ټول سره هغه چا ته ورکړل شه چې هلته په سیمه کې سره چېلت نفوس درلوده ورسره چېلت څوک سره چېله
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سری میاشتې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د ولایتي شورا دغه مسؤلین دولت تورنوي چې د سیلابونو د راتلو څه باندې دوې اونۍ تېرېږي خو دولت تر اوسه پورې د هغه 15000 کورنۍ سره د اعلان شوې مرستې لړۍ لا هم نه ده پیل کړې په دغه ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد فاروق ځواک هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لورې د سوي مرستې تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکول سوي او په خبره یې چې د دې سروې روانه ده نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې اوس مهال د سیلاب ځپلو سره د ډبلیو فی ډاکار آی او ایم او د سری میاشتې له لورې د څه کم زورو کورنۍ سره مرستې سوي دي ځواک هغه خبرې رد کړې چې ګڼي په یادو مرستو کې دي فساد سوی وي خو نوموړي دا ونه ویلې چې د هرې کورنۍ سره به د څومره پیسو په اندازه مرسته سوی وي ځواک زیاتوي چې دولت پر دغو مرستو بسنه نه کوي او پلان لري چې دغلته د خلکو سره اوږدمهاله مرستې هم وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ناتو په مشه نړیوال ځواکونه د 2015 کال له وروستیو راپدې خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي دا پروګرام د قسم ناتر د ماموریت په نوم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل شو نشته 19 کال کې چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې شته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې تر برید وروسته چې ویل کېږي القاعده شبکې طرحه په افغانستان کې جوړه کړې وه امریکایي ځواکونو او متحدانو یې افغانستان ته مخه کړه د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر مهال امریکا ژمنه وکړه چې خپل ټول ځواکونه به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي د دې هوکړې له مخې امریکا له نږدې 14000 د جون تر میاشتې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو ماموریت څرنګه شي امین الله حبیبي په افغانستان کې د ناټو پخواني سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د ناټو پر ماموریت هم اغیز کوي
که د امریکې متحده ایالاتونو والی چې د خپل نیرو د افغانستان وباسي دا په دا معنا دی چې د ناټو تعهدات دلته ختم دي یعنی حضوري یعنی فزیکي تعهدات ځکه چې که امریکا دلته نه وي بل ناټو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي او دا توان نه لري کوم بل هیواد
د ناټو غړو هیوادو دوه کاله مخکې موافقه کړې وه چې تر 2024 کال به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي د ناتو او افغانستان په ګډه اعلامیه کې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په ورځ په کابل کې لاسلیک شوه د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار شوی دی د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره به ناتو خپل حضور په افغانستان کې په شرط کم کړي هم دی خبری ته د اپریل په میاشت کې لاسادی را دو سره د خبرو پر مهال ستولتنبرګ اشاره وکړه.
ناتو متحدان به افغانستان ته ژمن وي. په ښکاره مو څرګنده کړې ده چې موږ به خپل ملاتړ ته ادامه ورکوو. موږ به د روزنې مرستې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو او افغان ځواکونه به تمویلوو. په ورته وخت کې موږ ښکاره ویلي دي چې د ناتو هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شي. د ناتو هدف دا دی چې داسې شرایط چمتو کړي چې هلته سوله وشي، ثبات رامنځته شي، او د همدې لپاره موږ په قوت هلته د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر څه باندې 15,900 ته رسیږي. د دې ځواکونو هم یوه لویه برخه امریکایان دي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزي د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم شي او تر پسرلي به ټول امریکایي پوځیان له طالبانو سره د کړې ژمنې له مخې له افغانستانه ووځي. د ناټو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي په دې نظر دی چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هم ناټو خپلې ژمنې پر ځای کړي، ځکه چې د ناټو په مرسته افغان ځواکونه کولی شي چې د خپل هیواد امنیت تامین کړي. د موضوع د لا وضاحت لپاره احمد تکل د سولې د روانو هڅو او په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د راتلونکي په اړه د ناټو له ویاند پیرس کازالت سره مرکه کړې ده. سره اوري.
ښاغلی کازالت، د ناتو د ماموریت برخلیک به وروسته له دې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړه یا بشپړېدو ته نږدې شي، څه وي؟
موږ د سولې د موافقې له مخې په اوږد مهال کې په افغانستان کې خپل حضور تنظیموو. موږ ژمنه کړې چې د خپلو ځواکونو شمیر اوس مهال شاوخوا 2,000 ته راکم کړو. زموږ چلند به وضعیت ته په پام د سلام مشورو په اساس وي، خو په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، سلام مشورو او مرستو چارو ته دوام ورکوو. موږ د افغانستان اوږدمهال امنیت ته په دې ډول ژمن یو او دا ژمنه په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره خورا مهمه ده.
ناټو له مالی او لوجستیکي پلوه د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې مهم رول لري. دا ماموریت به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته تر کله دوام کوي؟ کوم مهالویش لري؟
څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، زموږ اقدامات به شرایطو ته په پام سره وي. زموږ هدف په افغانستان کې دا دی چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تیرورستانو په ځاله بدل نشي او دې هدف ته د رسیدو شلار د سولې د بهیر او د افغان ځواکونو ملاتړ دی. یوازې دوی له تیرورستي ګواښونو سره مقابله کولی شي. موږ د خپل روزنیز ماموریت او تمویل له لارې د دې ځواکونو ملاتړ ته د اوس لپاره تر 2024 کال پورې ژمن یو.
په تیرو 2 لسیزو کې ناټو له افغان حکومت سره ګډ کار وکړ، خو له طالبانو سره یې د دښمن په توګه جګړه وکړه. پر طالبانو باور کولای شي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلوي؟
دا یو له هغو شرطونو دی چې طالبانو له امریکا سره په موافقه کې منلی دی. موږ اوس ګورو چې بین الافغاني خبرې به څنګه پرمخ ځي.
په افغانستان کې د ناټو ماموریت د دې ټلوالې د تاریخ تر ټولو اوږد او له اروپا بهر لومړنی ماموریت و. دا ماموریت د ناټو د غړو متحدانو او په خپله د ټلوالې لپاره په څه معنا و؟
په افغانستان کې د ناټو ماموریت 2 لسیزې دوام وکړ. په دې موده کې افغانستان نه یوازې د ناټو بلکې د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او نورو مرستندویانو په ګډون د نړیوالې ټولنې په مرسته اوږده لار ووهله. اوس افغانستان د ټولو قومي ډلو په ګډون مسلکي او وړ امنیتي ځواکونه لري. د عمر او سطحې تر پخوا لوړ او د مور او ماشوم د مړینې کچه یې ټیټه ده. د نجونو په ګډون ډیر ماشومان ښوونځیو ته ځي او په ټولنیز ژوند کې د ښځو استازیتوب پراخ شوی دی. افغانانو دا بریاوې په ډېرې خوارۍ ترلاسه کړې او موږ باور لرو چې هیڅوک نه غواړي بیرته ماضي ته ورشي.
د افغانستان ماموریت د ناټو پر اوږدمهالو ستراتیژیو څه اغیز لاره او ټلوالې څه ترې زده کړل؟
لومړی مهمه خبره ل ټلوالې بهر ل نورو هیوادونو سره ګډ کار وو چې په دې کې افغانستان او هغه ګاونډیان راځي چې په افغانستان کې د سولې ل ټینګښت سره لیوالتیا لرله. دوهمه مهمه خبره ل ټلوالې بهر ل هغو هیوادونو سره چې بې ثباته وو او دې بې ثباتۍ پر ناټو اغیز کاوه د ثبات په ټینګښت کې مرسته وه. او بالاخره دا چې د ماموریت د ناټو هغه هڅې روښانه کړې چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کوي او د هغو حکومتونو ملاتړ کوي چې غواړي د تروریزم پر ضد مبارزه وکوي او خپلو هیوادونو ته ثبات راوړي.
تر ټولو لویا او ستونزمنه دنده چې ناټو په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن حضور پر مهال ورسره مخامخ شوه کومه وه؟
Well, I think there were many challenges.
فکر کوم ستونزې ډېرې وې.